اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات، نوموړی دم ګړی په کاناډا کې افغان ماشومان او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایه چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري؟ هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنت حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي پرې وروسته خبرې وکړو.
که در تغذیه برخی تراسو، ځکه چې افغانستان کې ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، لکه څنګه چې لازمه ده نسي کولی دوی خپله کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تېر ماشومانو ته. د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده. که چیرته سمه تغذیه ورته برابره نشي، نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي. هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو، افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصولا هم باید کارونه کی، نو تر کمه لاسرسی دې ته ده چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي، هغه تل د کورنیو د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري، هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا لومړی قربانیان دي په دې کې. او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته دی چې حتی د دې تر څنګ چې په ساعتونو کار کوي، په ساعتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېر په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جذب ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي، دا ټول پکې شامل دي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چېرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده، نو بنیاد خرابېږي. راځو دې ته. اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسو بنیاد را خرابوي. هغه چې واړه ماشومان دي، دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي. راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کېږي، د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسو په نوره نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې، په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسو کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې. هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي. که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کېږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې، د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسې به په تېرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د 13 عمرونه کم و په نیشو روږده شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې حتی دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت دا ده چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپېریال کې رالوی نه شي، دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډېر زر اوخدمن کېدلی شي، دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهېږي، نو خپل ارزښت باندې حتی نه پوهېږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلاند او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږي، په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کېږي. که راستو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهېږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کېږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق یې ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته د دې نه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله یې حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي، هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم دپاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د یو تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکی نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډېر وخت کېږي چې ماشوم د ډېرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کېږي. تاسې که له ښارونو لږ بهر موزئ، تعلیم ته ډېر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که چېرې وی هم هغه کم پلار او مور چې دي، هغه بې سواده پاتې شوي دي، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسې وګورئ په کلو او بانډو کې ماشوم د 2 کلنۍ اته کلنۍ نه په کلي او کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو 18 کلن یا 40 کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی، په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپېریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چش کې پیدا کولی شئ. هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي، یو شاخه کار پې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسې په کور، کلی، په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کېدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
ما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم 8 ساعته کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاقه کارونه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اورېدلي دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې په تیرو 6 کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی په حیث د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو له هغې مسلو څخه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د 1000 کسانو سره مخامخ کېږي، نو په 1000 کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت دپاره څه ګارنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي نه؟ تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نور نړۍ کې اوریدلې ده. په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په خوندزیو کې ویل ته ورته تدریس کیږي چې تاسو به د بیگانه کس د لاس نه اخلي، د بیگانه کس سره به خبرې نه کوي، دغې سره به زینه. اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګوري چې هغه دکان په دکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیه وجود ولري چې د ماشومانو د سی ازارو ازیت پایله لري لوي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایل ته ډیر رسیدنه نه ده شوی، دا ټول پټ پات شوی دي. زه فکر کوم چې چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره عامه پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته پاینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولای شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسو خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګورئ تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګورئ، یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، سنیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډیر ماشومان ولیدل چې معتاد شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر ده. چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو 2 روپۍ وخی چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړی دي. اما د دغه پیسو د پیدا کولو منبع د ډیرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنو کې چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا 2 روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومان لپاره کار کوو، ما ډیر داسې کسان ولی دل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او 2 ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کیږي چې دوی روږدي شي، دوی تر جنسي زور زیاتی لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتی یا جنسي تیرای یاد کتر یا د خپل خبرو کې کلس دغه ماشومان بیرون لیگل کیږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده
بدون شک نه. چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاک صورت کې چې سرپرست ور سره څوک نه یو لیگل کیږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دند وي او ټول کال د دوی دند همدا وي چې سر له کور څخه ووځي او بیا بیرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتماً په داسې ټولنو کې وجود لري. مونږ بیا کولای شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین چې پلی کړي دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه آزادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړي دي او تعقیبوي چې دغه مسایل رامنځته نه شي، ماشوم معتاد نه شي، ماشوم د مافیا سره یو ځای نه شي، په ماشوم قاچاق ونه شي، ماشوم باندې جنسي تیری ونه شي او داسې نور بوګنوونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا د یو افغان په صفت، د دې یو چا په صفت چې خپله ټولنه درک کوي، دغو اقتصادي ستونزې، دغو بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې موږ ونه توانېدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. موږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه دی شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کېږي چې د قانون پلي کېدل حتمي دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د ښوونځیو څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولی دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه سی څه خاص مونږ لیدل چې یو کورنۍ که چیرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره به کوم قانوني پایګرد وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پوښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېخوسته، علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تور ته نورو لمرنۍ حقوقو په اړه خبرې وشولې. لمون سره میلما و سید نجیب الله سادات، تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.